افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریم د ازادي راډیو د خبرونه مو د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی، خو پر دې سربېره خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ازبکستان د نن د تاشکن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته بلستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. په زرګونو کسانو د سایبیریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوې او له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شوي وو. خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړ. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطح وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان چمتو دی چې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته په خپله خاوره کې امکانات برابر کړي. میرزیایف دغه راز ویل د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی او وینا وکړه، دغه راز ویل چې د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي. غنی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستان یې مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې په ګډون د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. ټاکل شوی ده د دې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شي. د تاشکند له غونډې سره په یو وخت ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر الغ بیک مصطفیوف په تاشکند کې خبر لاندې وویل چې له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبري اژانس د مصطفیوف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د کندز امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په دوه جلا پیښو کې د اوو تنو وسلوالو غلو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز امنیې قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې 15 تنه غله تېره شپه د دې ولایت په څلورمه حوزه کې له یوه کوره د غلا کولو په مهال ونیول شول. هغه وویل په دې پیښه کې یو غل د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. په یوه بله پیښه کې دوه وسلوال غله له 2000 منه خوراکي موادو سره د کندز له جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیریت لخوا نیول شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا نیول شوو غلو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې په غلاو کلاس درلود. له جرمنی استل شوی لاستانه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وې نن کابل ته ورسېدل. د جرمنی د مهاجرت د ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمنی خبري آژانس ته وویل چې دغه افغانان په یوه اجاره شوي الوتکه کې د جرمنی د لایپزیګ هال له هوایي ډګره کابل ته واستول شول. له 2016 میلادي کال راهیسې چې د جرمنی او د افغانستان حکومتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوې، دا یولسم ځل دی چې افغانستان ته له جرمنی په ډله ییزه توګه افغانان بیرته استول کېږي. تر اوسه 198 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د هغو شاوخوا 3000 پناه غوښتونکو په ډله کې چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي او جرمني د لازمو اسنادو د نشتوالي له امله بیرته خپلو هیوادونو ته نشي استولی، 3915 افغانان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو، د صادرېدو د کنټرول او د غراز د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولای شي. د امریکا د صنعت او امنیت ادارې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پر پاکستاني کمپنیو بندیزونه ولګول. دې ادارې وویل د امریکا حکومت معلومه کړې چې دا پاکستاني کمپنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت یا د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو خلاف عمل کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته بلاستیک یا لرې واټن ویشتونکې توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یوه ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې چې او ویې ویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې ټوټې دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. ویاند ترکی الملکی همداراز وویل د سعودي پر خاوره ویشتل شوي توغندي له ایران څخه وروړل شوي او پر هغو نه یوازې ریاض بلکې نجران، جیزان او خمس مشید ویشتل شوي دي. په زرګونو کسانو د سایبریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې وړ مورز د اور لګیدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي وو. وژل شوو ډېری یې کوچنیان دي. مظاهره د ښار په مرکزي برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پیل شوه چې وروسته شمېر زرګونو کسانو ته ورسېد. نن د ورځې په پیل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی وو او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلت وبللو او ویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښوده او ویویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاس دولتي خبري آژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شوي روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې په مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې. د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزې ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دیموکراسۍ او پراختیا په برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکه مرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې را سره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په ملمنو کې دی چې د ځوانانو د څون ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونونو لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته خره خلاص وي. ښه راغلی. دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا تاسې هم که زما غږ اورئ نو ښه راغلاست خپرونې ته.
فرمان صاحب تاسو د ټولن کاران اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور مودن درنو اوریدونکو دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره وزای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. پیدا لیکو شمیرې مو دي 0995 او 0825. په سر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا چې لس تنه د اغیزمنو څیرو په توګه پیژندل شوي دي په دې کې ستاسې نوم هم دی. که در راته ووایئ چې ستاسې نوم ولې په دې کې راغلی دی اوریدونکو ته څه معلومات ورکوئ.
مننه فرمان صاحب. دا چې د دیموکراسۍ او پرمختګ د افغانستان ادارې اغلاس کسان انتخاب کړی او قاوه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی په 2014 کال کې د سیواد نړیوال ادارې زه په ځوانو رهبرانو کې راوستلی وم. هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوماند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دوی ته چا ورمعرفي کړی وم یا چا زما بیوګرافي ورکړې وه. خو چې کله لیست اعلان شو، روسي صاحب ما ته لیست واستوئ چې دلته دا وګوره. بیا چې ما هغه لیست وکاتې، په لیست کې نهه کسان نور او لسم زه وم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا ته یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، نور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هېڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې. تر دې وخته پورې ما سره هېچا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې زما بیوګرافي اخیستې یم. د هغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار لري، د هغه معیار د لارې په همدغه لس کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی هم دا دی، یعنی لیر چې په افغانستان کې انتخابیږي، باید موږ پر هغه باندې دا شک ونه کړو چې دا فساد یا درغلی ده یا وایسته ده یا فلانکی دی. او په دا تیرو کې اکثره هغه کسان دي چې هغه ډېرې مشهورې تیری دي، په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت، یا په میډیا کې تر موږ ډېر مشهوره دي، شاید موږ ډېر کم کسان وپېژني. خو زموږ دپاره دغه شی هم څه د نورو څخه جلا و چې زه په تر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید موږ کارونه تر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب چې موږ ډېر ازم تر دوی کم و چې په دې لیست کې راغلي وو.
بلې ویسه صاحب، آیا برخې مشخصې شوې دي چې تاسې په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې تیری په توګه باندې پیژندل شوې؟
د دې د دې غبنیاد شرایط همداسې چا چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دوی دا ټاکلي دي تیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یووالي لپاره یې کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې یې کار کړی وي، او هغه کار یې د افغانستان او د نړیوالو ټولنو پر شرایطو باندې برابر وي، د سولې او ډیموکراسۍ لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د عیسوي کال په نسبت درته وایم، ما د افغانستان 4 ولایتونو ته سفر کړی و او هلته مې تعلیمي پیغام 4 ولایتونو ته رسولی و. هغه کې مې څو برخې، یو دا چې د سولې د پیغام و د تعلیمي پیغام خپله د سولې پیغام دی 4 ولایتونو ته، د یووالي په دې معنا و چې موږ هېڅ فرق یعنی ونه کړی، موږ یو ملت و. د افغانستان 4 ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو، او د فساد برخه ادا شوه چې ما ټول هغه څه د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریک کړل چې په کومو ولایتونو کې چې په ماری برخه کې په شونې برخه کې کوم فساد و، هغه هم له میډیا سره هم له رسنیو لارې د کانفرنس لارې شریکې کړې، فساد پر ضد هم دا کړو. د دوی شرایط هم دا و، هغه کسان چې د ډیموکراسۍ لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي، نه هغوی څخه څوک انتخاب کړي. نو زما خپل شرایط هم د همدغه برابر و، او نور دوستان به هم همداسې دغه شرایطو له لارې راغلي وي.
ویسا صاحب، ستاسو لپاره سکل طلایی کال ځکه دی چې تاسو او ستاسو ورور اتولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سکل د معارف د جشن په ورځ تاسو د مډالونو په ورکړه سره لمانځل شوی یاست. د دې نه خبر یې که د دې نه زه خبر کوم؟
تورمان صاحب، یو شی مې چې تېره ورځ دوستانو راته ډېر زنګونه ویلي وو، چا پیغامونه پرې ایښي وو، هغه په ځینو برخو کې ما ته هر وخت چې میسجونه کړي وو د مبارکۍ دپاره، ما زه څو ځله چې په کومو لیستونو کې راغلی یم یا د چا لخوا لمانځل شوی یم، مسایل پنه هېڅ وخت هم زه حاضر نه یم، یا کله په هند کې په زده کړو یم یا ډېر وخت په مرکز کې نه یم، ولایتونو کې یم، یا څه کله چې ولسمشر لخوا څخه د ولسمشر لخوا څخه هم همداسې پرېکړه شوې ده. تېر ځل ولسمشر د تېر کال کې ولسمشر موږ سره تماس نیولی و، د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکړل شي ځکه تاسو په هغه سیمو ته کتاب رسولی دی، کتابتونونه مې جوړ کړي دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه، موږ میډالونه نه غواړو، که چېرې ولسمشر زموږ سره ملاتړ کوي او زموږ د میډال پر ځای دي زموږ معنوي سپورټ او مادي سپورټ وکړي، یعنې هغه ولایتونو ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو، د کتابتونونو جوړولو برخه کې کار کوو، د هغه لپاره دي زموږ نور هم ملاتړ وکړي، یعنې موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو. په یوه میډال باندې موږ څه نسو کولای. خو بیا ما ورته رد کړی، خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری او د غزنفر صاحب دوی په ګډه مشوره ولسمشر ته لیکلي وو چې دوی دوه باید خامخا په همدغه ورځ دوی د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند ښوونځي خلاص کړي دي او یا څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی دی او څومره یتیمان او ماشومان یې راوستل دي. کومې برخې چې موږ په معرف پارک کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته حتماً مډال ورکول شي. تر دې وخته پورې بیا نه زه او نظم ورور عطاالله ویسا موجود و. هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم. خو یوه ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري ورور ته زنګ وهلی چې تاسو باید پروګرام ته راشئ. هغه ورته ویلي وو چې زه په شمال کې یم نو سبا ته نشم درتللی، یعنې زموږ په غیاب کې بیا مډالونه اعلان شوي دي. خو 2018 کال د عیسوي کال ځکه زه خپل عیسوي کال باندې کار کوم د محصل یم په هند کې، ما انقلابي کال بللی وو، یعنی د تعلیم د انقلاب دپاره. ډیرو دوستانو ماته میسجونه کړي وو چې دا کم تی مډال راغلی د ډیموکراسۍ بنیاد لخوا څخه په لس غوره څیرو کې راغلی، همدغه انقلاب دی. ما ول نه انقلاب وروسته راځي چې موږ څه کوو. دا چې زه اول دغه کال شروع سوی درېیمه میاشت ده ختمېدو ده، دا تر اوسه پورې همغه کار چې موږ غوښتي هغه نه دی سوی. خو په دغه راتلونکو میاشت کې به هغه کارونه وسي چې زموږ دپاره به په تعلیم برخه کې انقلاب راځي، یعنی د ډېرو بندو ښوونځیو دروازې به خلاصې، ډېر عامه کتابتونونه به جوړ شي، ډېرو کسانو ته به د لوړو زده کړو هم د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. هغه مشته انقلاب دی. خو دغه مډالونه اوس څه کسه معنوي سپورټ دی د ولسمشر، یعنی ولسمشر موږ کار ستایي یا دغه کومه اداره چې دا کار موږ ستایي نو دپاره یو معنوي سپورټ دی. خو ډېر ارزښت موږ همدې ته ورکوو چې څومره کار باید اوس په هغه برخه کې کار وکړو چې هلته څه کولای شو.
بله بله ویسا سی مونږ دعا کوو چې ستاسو نمونه نور هم په نورو لیستونو کې هم اضافه شي، غیر له دې چې په ټول لیست کې راشي. په نورو ډیرو هغه لیستونو کې چې د ویاړ وړ دي ستاسو نوم دې اضافه شي. روفي صاحب، تاسو ته راځو. تاسو نوم هم په دغو اغیزناکو څیرو کې دی، لس اغیزناک څیرې چې کومې دي، که تاسو یې اورېدونکو ته معلومات ورکوئ چې تاسو په کوم برخه کې کار کړی دی چې ستاسو نوم هم راغلی په دغه لسو اغیزناک څیرو کې. که څه هم داسې خدای مکونه انګیرې چې زه معلومات نه لرم، ستاسو په اړه باندې ډېر معلومات لرم، خو کېدای شي یو شمېر اورېدونکي معلومات ونه لري که تاسو خپله ورته ووایئ. دا به خیر.
ټورمن صاحب مننه، اورېدونکو ته ټول ته سلامونه در لیکم. ویسا صاحب ته زما همکار چې دلته میلمه دی دې ته زما خو تقریبا شپاس کاله کېږي چې زه مدني ټولنې کې یو رضاکار، یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم. او پروس کاله نو د هغه نه یو تقریبا شپږ میاشت مخکې 2018 کې زه د مدني ټولنې چې یو عمومي آدرس دی ورته ګډ ډالې ورته وایي یا ګروهي کاري مشترک جامع مدني، زه د هغه رئیس په صفت وټاکل شوم. نو پروس کاله مې تقریبا د شل نه دیرش خبری کنفرانسونه می نیولی دی او تظاهرات و اغا شایان چه مدنی طولونی لادرس نه اغا اساسات چه دی اغا اصلی وظیفه چه دی اغا مکره دی او داغ گروه چه مخ که دیده نه خلق نی پیجندل، صرف اغا انترنشنل نهادو نی پیجندل یا ریاست جمهوری یا ارک یا نور اغا خاص ادرسونه دی پیجندل. ما خلق باندی و پیجندل او خلق سه مشکل چه در لوده ما تا بیا مراجعه که لکه چه وکیلان تزی یا مجلس تزی. نو د دې پرسنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه. هغه سهمیه چې د مدني ټولنې وو هغه همیش ارک یا ریاست جمهوري نه ورکو، لکه یو انټرنیشنل غوند څه کېدل لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور، بیا هلته د مدني ټولنې استازي دوه کسه وو. اگر چې دې چې 15,000 مدني ټولنې دي، بیا مې دې لپاره د تخایي وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفره سهمیه واخیست. هر دوه مهمه غونډه کې چې یو جاینت مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وایي چې هغه ټول سفیران ورته راځي، هر جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي، او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علی رتبه راځي. د دې سهمي هدف څه شو؟ چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو او هغه حقایق ووایي چې دولت نه وایي هلته، یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي. نو دغه دویم یا دریم موضوع. بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي. دا د قندوز دویم سقوط څه وشو پروس کاله، ما یو صندوق مې جوړ کړه. صندوق کې هر ټولنې ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راواچو، پیسې دوی نه مې راټول کړه، هغه کتوال چې بې ځایه شوی او غوی ته مې توضیح کړه. دا مې دې لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دي باید هغه ایس راجوندای کو چې مونږ تاسو تاریخ سره ډیر قدامت لري چې مش تاسو په خامو جرګه د لوده یا نور موضوعات هم د لوده چې خلک عشرونه کو یا نور موضوعات نو هغه اصلي شی راجوندای شي چې چیرته بل ورځ دونر نی مش په خپل لاس په کار شو د مدني کارونه کوم بل کارو او بل زه تقریبا زما لاس کاله کیږي چې د ځوانانو لپاره زه همیش تخفیفونه نیسم تقریبا نو یا پانتونونو سره قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې او پروس کاله د یو دیرش کسان چې برنده شوی و زابل او کندهار لار نه یو دیرش زموږ تاسو هیوادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ دوی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي نو دوی پسې مه ګرځئ بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونه کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري که چېرته دوی تاسو ته کوم مثبت ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي بیا دوی راغی بیا مونږ یو خیمه مو وهل دا خیمه تقریبا سلور میاشت دوام وکړه او سلور میاشت د خیمې کې دو بد خیمې کې دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی نور مختلف ادرسون لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول او دغه دات خیمې تقریبا انټرنیشنل کړی وو یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونه کې تظاهرات د خیمې ملاتړ په ارتباط دریزل استرالیا کې تظاهرات وشو کانادا کې وشو حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مې لغ وکړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي هغه ملکونو ته مو ویلی وو بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی وو مشروط کړی وو چې د دغه کسان چې برنده شوی دوی وضعیت را معلوم کړي بیا خوشبختانه د دوی نه 15 کسان یې راجبنده پیدا شو او خوش شو نو دا یو کار او د دې ترڅنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنې کې د یو ستراتیژیک دتخایي مې وکړه او دا ستراتیژیک دتخایي ګریس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې ځکه هیڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي او هیڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دتخایي وشي نو دغه کارونه نو د دې ترڅنګ دا ځین نور موارد هم وو لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دول لپاره مدیر دتخایي وکړه تلفات ملکي لپاره نو بیا زموږ داسې وو چې داسې تنه دولت لپاره نو یا مخالفین لپاره هغه اصاف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونو کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مدیر داسې شفاف ډول دوی باندې محقق کوو میډیا کې داسې نو چې موږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص گروپ لپاره یا دولت لپاره موږ پورته کوو داسې موږ پورته کوو بی طرفانه چې هم دولت هم انټرنیشنل هادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دتخایي او منظم دتخایي مدلوده او اصلي هدف یې زمونږ په یوه چې دوی سره قماره واستې دي د لست کې ځکه زم تر اوسه پورې موږ ډېر لارې لرو چې ولار شو او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډېر حق لري چې هغه هدا کو او دغه لس سیرې چې تاثیر گزاره سیرې چې دوی ویلې دي
خدای دې وکړي چې دا یعنی بیر شکه چې دا حق ولرلو ښاغلی ننګیال ور به تاسو ته درکو مخکې مې هم تاسو وویل موضوع چې تاسو مثلا د دغو ځوانانو په هڅونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې د دې پام سره یو څه اضافه کوم هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیل لرونکو یا اغېزمنو څیرو کې راغلي دي مطیب الله ویسا او عطا الله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول یو څه بل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړوري میرمنې په توګه باندې دا لقب ورکړ شو د دې تر ورته نور لاسترولنی هم شاید ولري چې ځوانان ولمنځل شوی دي په بیلابیلو برخو کې د ورزش په برخه کې موږ مثلا لاسترولن درلودلې او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته او یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته ساس په نظر باندې دغه منځنۍ ګټې تاوانونه په دې اړه راته ووایه.
بلکې سلامونه وړاندې کوم او بیا ښاغلي رؤوفي صاحب، ښاغلي وایسا او ټولو هغو درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام یې ورکړی دی، اغلی رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامو او سریال په برخه کې کار کوي، ښه کار کوي، هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري، همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډېر توپیر کړی دی او ډېر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. منګه که څو کاله مخکې وګورو، زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس مونږ ګورو چې زمونږ رسنۍ هم کرا کرا یا ځینې ادارات نورو اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گذاره شخصیتونه چې نومولی دي، لکه اغلی رویا سادات د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زوایم چې دا ډیر نیک اقدام دی او دې اړخ ته باید ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که د دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي، زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوندي او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک لمانځل کیږي، دوی ته مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي، او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به خورا ډیره وي، او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هره برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او کدا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال ترلوده په امریکا کې، یو ونه وه چې ډېره تاریخي ونه وه، 300 کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر 2 کاله وخت تیر کړ، 2 کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډېر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان د معرفت پر ورځ ولمانځل، او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم، او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام کړی دی.
ډېره ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مېلمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ، د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 45 څلوېښت او 0992 225 50. یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه، دا هم له سره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، معلومه چې قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت د ملاتړ دی، که د ملت د ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې پرمختګونه سوي دي، کرکټ، فوټبال.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدون کو بیا هم خراغ لاس اوس هم ستاسر تلیفونون ورده تلیفونون ستاسی اخلو خاقلی متیولا ویسار اصرا پا تلیفون ده دا با هم ستاسی پا پختانو تا زوابون ووی خاقلی خلیل روفی یا وارش تنگل اصرا پا ستیدیو کری دوی همشتره نو میربانیو که یا اوریدون که اصرا پا لی کره بله میربانیو که ازادی راژیو ده وعلیکم السلام لباکوان والا سوالی نمو بخی بله لا ستاسی ستاسی جاگه گورم ستاسی نوم
دا البته
میره بانیم که اخبالا پختانه که لره که نظریه لره رسل شریک که بله دغه اړیکې له ماول نه ستونزه درلوده د اورېدونکي نوم سم وانه اورېدل شو او نور هم غږې پرې راتلو تاسو دوستانو که چیرې موږ سره اړیکه نیسئ یو داسې خوندي ځای ځان ته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده مهرباني. مننه. کور ودان څوک له کومه ځایه وروره ځان راوپېژنئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان کراو پیژنه څوک لکه مزه دا ډی که هم پریشوا له بدمنه بل اوریدونکو همشته کله کله سوي چې د اړی کې وروغي کې خو د دوستانو غک سم درځي یا د رادیو غک لوړوي او یا هم هغه ځای چې باید خبرې ورنو کې هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي که سم د انتخاب شي دا به ښه وي. یوه اړیکه راسره ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ.
محترم ته مو سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وړاندې کوم په دغه هدي ورده کې ما
ورده کې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو دا ستاسو ته موضوع اخیستی.
مننه. محترم درنه ملمنه ډېره مهمه خبره وکړئ خوله مو په نظر باندې ته به دومره ووایم.
فکر کوم چې په اړیکو کې څه ستونزه ده. په هر حال خپلو ملمنو ته ورځو اړیکو بیا وروسته راواخلو. ویسا صاحب تاسو راسره یې انشاءالله؟
بله بله نورمان.
ویسا صاحب تاسو وویل چې ویسا صاحب اول وخت کې دې پوښتنه در مطرح کړم یوه خاطره به خپله درته ووایم. د روژې میاشت وه یوه ورځ په یوې راډیو سره په یوې ادبي خپرونه کې میلمه وم نو پس له ماښامه تقریبا دولس دولس نیم بجې د شپې وي نو په دا راډیو چالانه وه لایف خپرونه او زه هم په تلیفون ورسره یم او زه خوب وړی یم ورته نو بیا داسې شو چې یو وخت د دې انانسر یې په غږ راویښ شوم چې وایي چې تاسو پوښتنه واخیسته. ما ورته و پوښتنه مې واخیسته خو ما یې غږ پرې پرې کړو سم مې ونه شو اورېدلی ولې هغه پوښتنه ما نه واخیسته ځکه زه خوب وړی وم نو ځکه م په تاسو باندې غږ وکړ چې ما یې چې انشاءالله یې راسره ځکه هند هم سخته ګرمي لري ما یې چې خدای مکه خوب نه وي وړي.
نه
د فساد خبره تاسې وکړه چې تاسې چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړی د پوهنې برخه کې د فساد سږ کال ولسمشر په خپله وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال یې وکړه هغه په دې ټینګار وکړ چې د ښوونکي او د زده کوونکي له حقه چې څوک خوري هغه د بخون وړ نه دی. دغه شان یو شمېر د ولسي جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې د فساد برخه کې او دا چې مثلا دغه ودانۍ ولې نه لري ښوونځي په دغو کې په ولایتونو کې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې کې چې دوی لاړ دي هغې وخت کې د آیات په توګه باندې پلای په توګه باندې د پوهنې وزارت چارواکي ان تر قومي مشرانو پورې په دې کې ښکیل دي. ستاسو موندنو څه ښودلي د فساد په برخه کې دا تیر کال مو چې درلودل آیا واقعا فساد موجود دی په کومه کچه دی لوړه کچه دی که په ټیټه کچه څنګه دی؟
تورمان صاحب بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست دوم دریم لیست کې د فساد برخه کې نو هغه ملمدار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اوولس کلونه یعنی پر ټولو وزارتونو که زه وایم ډېر فساد همدلته وو هم د خیالي ښوونځیو هم د خیالي معلمینو هم د تعمیر په برخه کې ښوونځي ورک هم کتابونه ورک هم ډېر شان وو
دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بند دي، لتونه څه دي، ولې بند دي، په کومو برخو کې ښوونځی بند دي، پیسې ایستل کېږي، فساد دی او څنګه دي. هماغه هم یو سروې په توګه یا خپل حق کوي چې خپل څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی یم، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي او نسبتاً ورکړو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی او په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بند دي خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي. چې بیا معرف ځینې چارواکي ولسوال قومي مشران لکه مخکې چې تاسو ویل هغوی سره شریکان دي. دوهمه برخه دا ده چې په ډېرو سیمو کې همدا چې سوي دي چې کتاب هم خرڅ سوی دي، د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکې وي. درېمه هغه برخه ده چې د تعمیرونو په برخه کې ده چې کوم تعمیرونه جوړ سوي نه دي خو پیسې ایستل سوي دي، یعنې هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده، کومو سفارتونو چې مرسته کړې ده، هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال د ډنمارک یو موسسه ده، هغې په افغانستان کې 213 څو په شاوخوا کې ښوونځي جوړې کړي دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي، یو افغان چې هلته کار کوي له بهره څخه، چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځي معلومې کړي چې زموږ ښوونځي رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی دی چې ماش ته باید تاسو راپور راکړئ چې زموږ پیسې پر ښوونځي لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځی په هغه سیمه کې دي چې موږ هلته تګ نس کولی، هغه د مخالفینو وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا ورته لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي، هغه د مخالفینو په لاس کې دي، تګ نس کولی ته نو زما پیسې ولې مصرف کړي؟ چیرې مصرف شي؟ نو دا مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کوم ولایتونو کې چې موږ څېړنه وکړه، ځینو سیمو ته زه ولاړم، ځینو سیمو د خلکو سره وغږېدم، ځینو زموږ د قلملار همکاران وو. ډېرو ښوونځیو ورکې وې، حتی د ښوونځي نوم هم نشته خو د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوي دي. همدا فساد نو روان و. خو بیا یو خو لویه ستونزه د افغانستان د تېر دولت او د همدې دولت دا وه، د پوهنې وزارت تل له سیاست ښکار سوی دی، دا د حزبونو سره ویشل سوی دی. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي، کله بل څوک راځي، کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرستو د تدریسي برخه کې مین دی ډاکټر ابراهیم شینواری، هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي، خو هغه یو کس دی، په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه دا فساد را کنټرول کړي په سیمو کې، خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړی نو فساد اوس هم موجود دی. خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې ولو، خو اوس یو څه رقم سوی دی، خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي، هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سیم تاریخ په 14 کال کې نه لرو، نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې، د کتاب پیسې، د ښوونځۍ پیسې، د معلمینو معاش ایستل کېږي، وځي، وزارت یې ورکوي، خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو، بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه هم واخیستل، نامه خو دا اغېزناکه څېره هم شوی، او تاسو خبره د انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره، مثلا روان کال چې دی، روان میلادي کال، لمریز کال وبخی، د دې لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه دي؟ که دا هم راسره شریک کوي بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب، لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو، یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي. خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته جلته ماشومان ته کرتاسیا ورکوي، خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیا له ځانه سره وړم، ځکه هلته د ښوونځي یو څېړنه نسم کولی چې هلته ښوونځي بند دي، یا یو سیمې ته تلای نسم چې خلک څه وایي، د دوی فکرونه څنګه دي، دوی څنګه راویښ کړو، ولې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو قومي مشرانو سپین ډېرو سره بحث وسي چې ولې ښوونځي بند دي، ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل موږ تر اوسه پورې تر زورو پنځلس سو پورې څخه زیات بند ښوونځی لرو. موږ پر همدې کار کوو. نو 2013 کال چې مې انقلابي کال بللی دی او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنې وزیر ټولو په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو. نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې شش کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. تیر کال په نسبت باید سږ کال ډېر کار وشي. نو د قومي مشرانو سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند دي. په 2013 کې شاید ډېر بند ښوونځي خلاص دي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جنګ روان و. د مختلفو لاملونو هغه لاملونه چې اوس بحث کوو ډېر اوږد دی، خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي، ولس مو دې ته قانع کړی دي چې تاسو خپله راپور کړئ، خپله عریضه وکړي، له دولته ښوونځي وغواړي، خپل بچان نجلۍ او هلک دواړه ښوونځي ته واستوي. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي یا هر مشکل ورته جوړوي، تاسو خپله ورته ودرېږئ، ښوونځي هم ستاسو دوهم کور دی. نو سږ کال پر همدغه کمپاین باندې ډېر کار کوو. په هغه جنګي سیمو کې خبرې روانې دي، خو ځینې شیان اوس شاید مخکې ونه وایم په کومو سیمو کې څومره ښوونځي خلاصې شوي دي. دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي، تر اوسه پورې موږ تر 900 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالیو کې لرو. ډېر خلک دا پوښتنه هم کوي چې ستاسو کتابتونونه په ولسوالیو کې، خلک په ښار کې کتاب نه وایي، ولسوالیو کې به څه ګټه وي؟ اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر را ژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې. هلته موږ د ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناآشنا دي. هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته. په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړی، زه مثالونه لرم، د خلکو سره غږېدلی یم، حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي، د خلکو سره خپله مرکې کړي دي چې د کتابتونونو څومره ګټه وکړله، څومره خلک یې راویستل، څومره ښوونځي ته وتل، څومره مطالعې ته وتل، څومره د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل. همدا کار به وي چې سږ کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلفو برخو ته، خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یې، عجل ضرورت یې، کومو خلکو راڅخه غوښتنه کړې ده، هم هلته کتابونه ورسوو، هلته کتابتونونه جوړ کړو، دا د کتاب راټولولو کمپاین مخته بوځو. او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې، یا غریب دي، یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته لاسرسی نه لري، اقتصادي ستونزې لري، هم هغوی برخه کې همداسې پلان لرو چې دوی ته د لوړو زده کړو او د اقتصادي زده کړو زمینه برابره شي. نو شان نور هم ډېر دي، نور وخت چې وخت ونه نیسم، ځکه نور دوستان هم خبرې کوي، هم د هغوی وخت ونه نیسم.
ډېر ډېر مننه ویسا صاحب، بریا مو غواړم، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، چې ډېر لرې مو خپل وخت مونږ ته راکړی او د ټلیفون په کرخه را سره وای. کور ودان،
تاسو هم ډېر مننه.
بله روفي صاحب، تاسو سره زو ستاسو په نظر باندې دغه مدني ټولنه چې کوم فعالیتونه کوي کنه، تر کومه پورې اغیزمن دي؟ ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول، ارکلی ورنه ډېر خو وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته، مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته. ساس په نظر باندې څومره شفاف دي، څومره پاک دي، او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه؟ آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي؟ ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین، او که څنګه نه دا تورونه دي؟ ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي.
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي، که زموږ تاسو روشن فکر دي، که د پوهنتون استاد دي، یا د هر څوک چې دي، متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو. لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي، هلته فساد شته دي، صحت کې فساد شته دي، نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دي. داسې نه دي چې دوی ټولنه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي. نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کولو لپاره، یعنی د خلکو ترمنځ رای جوړولو لپاره، دې ته داسې قرنها وکړ. زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي، دا ډېر کوچنی دي، اولس کال عمر کېږي، او هغه اصلي مدني ټولنې، البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخوا هم درلوده، دا د سازمان یافته او سیستماتیک نه و. اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته راید شوی دي، دا دې لپاره دي چې خلکو د حکومت ترمنځ یو پله شي، او د قانون مداري لپاره، یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي، او د حکومت کنټرولول لپاره دوی یو قوت دي. چې حکومت کنټرول کړي، چې هغه وعده د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي، یا هغه خط ماش، یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې، بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي، د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تخیل لپاره، د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره دا مدني ټولنې اصلي وظیفه دي. خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو. مدني ټولنې چې دی متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دی دویم تخریبوي، ډېر سیستماتیک تخریبوي، ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطحه دوی تخریبي کوي. د هغوی اسنادونه دلته تلفات ملکي څه کېږي، موږ چې اعلامیه صادروو دا خو پنا دلته میډیا ته نه ورکوو یا خلکو ته، دا هن شورای امنیت ته موږ ایمیل کوو، هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو. دا زموږ دادخواهي دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دی مختلف همسایه ملکونو باندې. دویم د مدني ټولنې نه دارېږي، او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش کې زموږ فعالیت بیخي ډېر دی. هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار دوی ځي د معرف هغه فساد هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، بدخیانې کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونه کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاده تاو د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونه کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منه د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسان لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ دو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرسې د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو، یو یو ستراتیژي باندې هم کار کوو چې د پنځه کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د پاک له خلې نه غږیده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادول لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالون کې چې کرزی صاحب راغله او روشن فکران هم حقوق بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار منی. دوی په دې معنا دی چې دلته یو دلې ته شته چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک انرژي شته دي، دوی که انرژي شته دي، که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دي. چې هر کال لکه تحقیقاتو بخش کې زموږ یو ټولنه دي، مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دي چې تحقیقاتي دي د آسیا په سطح، همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي، خو تر اوسه پورې نیوې دي. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ ژم لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایج شوی دي دولت لخوا هم چې مالي فرار مالیاتي و دا شیان ټول مخنیوی کوي او فساد کمیش.
ډیر ډیر من روفي سبي وريدم کړه سره د جمعه خان همدرد لزابل نه. بله همدرد سب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي. موضوع ما شي سم
سلام السلام انا او ډاکټر مرمنو ته سلام انا او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام انا وایم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولا د کرات تاسو سره وسیږم.
بله مهرباني، د موضوع په اړه څه
نظر مدیران
فساد
کال کې تلر وکړه زبا کاری راځي افغاني راځه هغه تلر وکړه مدیرانو ته تقسیم کا بیا یو مدیر فساد ته طرف لري دا یو برخه شو مرتب دې دې لکه څنګه چې وکیلان د ماشي درې لکه افغاني ماشي هغه به تر کم شي خاص مدیران ته وټاکل شي بیا به ته هیڅ سپیشل فساد نه مارې کې نه دي او بل اونه چې موږ په دې مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي هغه ته بیا مدني ځوانان نو ویل کېږي چې هغه د ځان لپاره اول دغه د قانون په خپل هیڅ رتبه ما تر خپل ځوان مې لمه سره څو څنګه لې استفاده نه پاره ځوانان سره دې موږ اول دغه د تعریف شوار چې ماول شوار دا ورکړو نو یو بیت مې لیکلو ولته پانه یو خدای هرڅه دې دته یو بیت کله ورو او هرڅه کوم په در کې نه دې به تر راوړم دې یو زبده انو سړي کوم هیڅ کله هدف نه درلودای وای چې راپورته سم لا وای چې وای چې دا په کوم ځای نه هرڅه د خدای په در کې یو ځان خدای غوانم بل مر هدف سولا والا یعنی په دې خاطر مر دا هدف نو مر دا غواړو چې یو څه نو تاسو دا نه یې کار چې پرانی تاسو او مکتبونه جنابی اشرف غنی صاحب په خپل دې د سیدا صاحب یعنی نړیوال صاحب دې مقدمه مثلا د هر څه مرته څه دې کړی لکه څنګه چې یو رئیس صاحب په ځابل کې راغله د خپل مبارکۍ څنګه مرغله نن دې ګل دا دا چې څنګه دې دې ګل دې خو تر څنګ نه فعال شخصیت او فعال ده د چې وانه حق زرو کان چې دندې څخه ګوښه کی چې هغه د خپل ځان لپاره د خپل لپاره د
ننګیال صاحب تاسو ته راځو په هغه برخه کې چې ویسا صاحب د اغیزمنې څیرې په توګه پیژندل شوی یا د ولسمشر لخوا لمانځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدني دغه په برخه کې مدني فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبر مو کړ چې د فلم ډرامې په دې برخه کې تړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وې چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي څنګه اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجه شوي دي او دغه کسان د اغیزمند لرونکو سیرو په توګه پیژندل دي او یا هم ستایلي دي منځلي دي
ځینې دالست چې ما سره شته دي ځینې واقعا لومړیتوب لري زینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوی دی اما ځینې د سې دي چې ما هر څه سر چوکا و چې د دوی هغه لاستراوړنې چې په اصطلاح دغه لقب په ونه زول شي یا لده سره مساوي ما د څه په کې پیدا نه کړل لکه هر څه سر چوکاوه چې د دوی په دغه تیر کاری ولس کال یا اتلس کالو کې ما داسې یو لاسته راوړنه پیدا نه کړه چې سړی د په یو مډال باندې حد اقل ونازوي نو بیا داسې تاثیر گزاره شخصیتونه ډیره لره خبر ده. بله مسله چې پکې ما درک کړه کچیر دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مېمم دا و د چې ما مقایسه کړ لکه تر لګه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یواز راشد خان سره یعنی اصلا نو مقایسه کېدل د راشد خان لاستراوړنه دومره ستره ده د نبی لاستراوړنه دومره ستره ده چې کېدی سل دی القابونم د غوی لاستراوړنه ډیر ستر یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزاره شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوټبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوی دي چې ما سر شو کاوه چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کاوه ما د څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لسته راوړنه ولري چې د دوی د لسو غوره تاثیر گزاره شخصیتونو په برخه کې بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لسته راوړنه ولیدلې نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی بلکې برعکس دوی تفرقه ته کار کړی دی د خلکو ویشلو د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی، اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی. ځینې داسې څیرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړوی چې څنګه امکان لري چې یا خدا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی، یا خدا دی چې موږ او تاسو قومونه یې پکې مراد کړي دي که نه. هغه ځینې پکې داسې هم ښکاري چې هغه د بیستو لستم پوره کړی دی، اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي. ما مخکې هم ویل چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي. نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم، سیمه
دا باید په پام کې ونیول شي. نازول شوي دي که نه د ویسا صاحب و د اوفی صاحب و رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې ورته زړولې میرمن له خبرې کړی شوی ته خو درې واړه برخه کې ستاسې که د یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت وکړي د دوی لاسته راوړنې څنګه دي په خپلو برخه کې؟
فکر کوم آغلی رویا سعادت د ټولنې لخوا نه دی انتخاب شوی، هغه یو بیخي بل برخه ده
په دې ټولنې باندې وزیر راپور نو
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د آغلی رویا سعادت خپرېږي، هم هغه باندې ځینې کسان شته ده چې مثبت فکر کوي، اما ځینې پې نیوکې هم لري.
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکی و هندی سریالونو ته ناست و مونږ افغانی سریال نه درلودو. کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سریالونه فلمونه زموږ مشکل ولري، زموږ سینما برخې د هغې تولیدات بل په راتلونکي کې خیر پایلو ته مونږ
بله همدغه آغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو، هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي، نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي، سریالونه جوړ کړي دي. مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله یو څه باید وویل شي. ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګان چې ښاغلی د ولسي جرګې اوسنی غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وي، وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج سوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي، دا همغه انجیوګانې دي. یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي که نه، اما ځینې پکې واقعا فعال دي، فعالیت کوي، کار کوي مدني ټولنې. خو په ټوله کې سړی نشي ویلی، مخکې مو ویل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې فساد روان دی. په معرف کې چې فساد کیږي نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي؟ په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي. زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډېری کارکونکي برحاله په معرف کې دندې لري، معلمین دي، او برحاله په دولت پسې په همدغه ښوونځي کې تخریب کوي، په د دولت معاش اخلي، ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکوي په همدغه ښوونځي کې. یعنی په هره برخه کې ستونزې لرو. دا زمونږ ټولنه یوه نوې ټولنه ده، لکه ځینې مسایل بیخي نوي دي. مدني ټولنه نوی حرکت دی، دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې به هم لري، لاسته راوړنې به هم لري. خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تېرېدو سره ښه کیږي، کرا کرا به ښه کیږي، او چې کله ملت هم ورسره متوجه شي او دولت هم.
فقط رفی صاحب یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپل راتلونکو پلانونو لپاره صح کال لپاره ووایي څه لرئ د خیره څه به کوئ؟ انرژي پاتې ده که نه؟
زموږ تارګت خو دا دی چې یو مدني ولس، یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کړو، یو ولسواکي، یو حکومت جوړ کړو چې مطلق دیموکراتیک حکومت وي. دا ډېر اوږد مهاله پلان دی، او لنډ مهاله لپاره غواړو چې ولایتونو ته لاړ شو، هغه پاک او ناپاک مدني ټولنې جلا کړو، د سکرتریت لپاره یا د ادرس لپاره چې ولایت کې هغه باندې کار کوو انشاءالله سکال. او موږ دوه میاشت وروسته موږ هفتې د مدني ټولنې هفته لرو چې دا تجلیلو او خلکو ته پیامونه ورکوو انشاءالله. دلته هغه فکرونه چې خلک لري، چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربي کارونه دی، هغه ټول انشاءالله حل کوو. ځکه یو هفتې لپاره موږ پیامونه لرو او برنامې لرو دا تجلیلو انشاءالله.
ډېره مننه رفیع صاحب. قدرمن اوریدونکو د خبرونې وروستۍ شیبې لري ناچاره یو چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. ل خپلو میلمنو درنو ښاغلي خلیل لوفي، متی الله ویسا او دغه شان آرش ننګیال نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې راسره پاتې شول. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مو راسره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل، خپل پوښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.